اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په خبرونو پیلو یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه وو د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 240 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقه وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتر لري په اشکاش مولسوالی کې. په کابل کې او همدارس په شاوخوا سیمو کې زلزله خلک وبیرول او له کورونو څخه راوتلو ته اړیستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاته شوه او د هیواد په شمال ختیز مرکزی او لویدیزو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون ای خپور کړ ویلی دی اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلی چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوای فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیه له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه القاشوتی چې د محل په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپورې ډیپلوماټ دی، لولس کلونو څخه زیاته ډیپلوماټیک تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماټیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15 د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېمه ورځ او خپل دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته څلور دیرش منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 120 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 395 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼۍ لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم زادران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 اووره او 60 اووره کې نه لوبیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من او گلی زکون کو زبرش نا هم خاری زل به هم تاسو ټول تشرف واسم د اوم ټوګي جغرافي مس من ډیر لسم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او گلی زکون کو برتر او غجړو صحت مند او سیر او د صحت جامع بم پتن می درنو سکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست ډیر لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر من او گلی زکون کی د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي په گلی زکون کو مخ له دې چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانونو سره خپل کتابچه وکړئ، منول لري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د کورنۍ نور غړي، ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو ژوب لري زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطې جغرافیا، د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند ده. کتاب صفحه له اوه نیمې نه پیل بیا تر سلمې صفحې پورې. همدارنګه قدرمنو ګلالي زکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له: لومړی، د آسیا محصولاتي جغرافیا، دویم، د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زکونکو، د پراته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر رسمه کې وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي زکونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیا په هکله معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې محصولاتي جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خو ګلالي زده کوونکو، د ورېښمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندوستان یې له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلولې ده. دغه لاره درنو زده کوونکو، له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیره شوې ده. په دې لاره ورېښم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. نه مخکې چې کوم دودو درستور و، کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی، په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ سوي دي، کوم چې مراو تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم، درنو زده کوونکو، هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی، قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو د وچې یا هم محصولاتي لارې په هکله معلومات کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې، ارزانې او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی، له مکسیکو او اروپا سره نښلوي. او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې. د آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، دوه مچري په خپل موجود تاسو ولوستل چې سمندري لارې، دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو، د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په غو ځایونو کې شي سمندرګي او سندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلوده او بیړۍ د چلولو وړ وي. د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رولو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتی دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چنان د دې ترڅنګ د ملاقه ابنا چې د ماليزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې ترڅنګ درنو ګلالي زده کوونکو، درېمه لارې چې ده هغه په خپل هوایي کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولې دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه سره نښلولې دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډیر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. هم مسافرین د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفر کوي، نو دغه د لیږدولو یو ګړند وسیله ده چې په ډیره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چیرې مو تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې مو تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه مو تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لیږد او رالیږد کې پرمختیا راوستلې ده. هر هیواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یو سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو کله موږ زده کوونکو اسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري. چې سیاسي جغرافیه د جغرافیه د علم یوه څانګه ده چې د هیوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړش په اړه بحث کوي. چې نه دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هیوادونه موجود دي، د دغو کورنۍ او نړیوالو هیوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړش ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکړي. نو آسیا د نړۍ یو ډېر لوی وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو شپږ څلوېښت خپلواک هیوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري. چې په ځینو دغو هیوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هیوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیه له مخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنی آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشل ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منځ کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ودیس کې پرتې دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو ځکونکو د آسیا جنوب و، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرتې دي. دریم هم درنو ځکونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلرم هم درنوز د کوونکو څلرم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده. چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا چې د تاجکستان تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږم درنوز د کوونکو شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او ووم هم درنو ځکونکو لویدیځ آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خواته آزاد لار لري. یعنی کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لار لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمیر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري. چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې تر څنګ د آسیا د لویو وچي ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري، چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنی لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد ټارګټ وګرځي، آسیا کوم کوم برازیم چې دایي ټارګټ وو ګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره اسیا ته راغلل. یعنی دوی دغه اسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه اسیا کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 14مه او 19مه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل. وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه سپل کوم چې نور هیوادونو ته یو مثال پریښوده. نو درنو غوړلې ز کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د محصولاتي جغرافي او سیاسي جغرافي په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې درنو ز کونکو تاسو ټول قدر من ز کونکو لپاره مې درې ډېری ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدر من ز کونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، سیاسي جغرافي د کوم موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنی د آسیا د لوی وچې سیاسي جغرافي د کوم موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال، درنو ز کونکو کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري نمونه واخلي؟ لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دیم سوال، درنه ځکه کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنه او قدر منو ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی وکړي چې اوس تاسو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي. خو جوړ غل لیست ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دی وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لوی وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په حق له ترلاسه کړي وو سیږي، او خپل اتم ټولګي ته پرامدګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پرامدګي سره پیل کړي. نور نه درنو څه کوم کوست تاسو وخت نه نیسم، تاسو د لا موافقت او بریا په هیله ما شو وخت ولري. د لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل لیسه کون کو زبرشنا غو پارت اس ټول ته شرق لاس پم ته اتم ټول کی جغرافي مضمون دویم لوستم. هله من دین چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په مو پتن می درنو ز کون کو داسې مرو تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټول سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو ګل لیسه کون کو زمرو تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حق ده. کتاب صفحال او ومینه پیل بیتر دوله سمی سپی پری هم چیران کدر من او گلالیز دکون کوز مراز تاسو دنن رزی درسی احداب یا مهاق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه، دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهیش. دا هغه دوی مهم موضوع کانی دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او کلیز د کونکو د پرته وجو دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پر پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د اروپا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپووسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان د رڼو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړیو څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږد دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بیا د درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی شو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کېږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنې د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سی ویني، په همدې خاطر سره د دوه سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو، چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته شوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یو سلور کوریا یو برخه ده، چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لویې وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی شو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سین په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سین چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 344 کیلومتره مربع دی یا هم 344 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالي په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 980 کیلومتره اوږدوالی لري د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1080 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شوګل لیست کون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاس راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاس راوړل. مژو ګلالیز د کوونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلور خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي دې ته جهیل ویل کیږي. وې یو چې د زمکي طبيعي لوی جواري چې د اوبو څخه ډکی شي وي د سلورو خاوته چې وچوي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د ځینې جهیلونو اوبه مالګینی او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او لنوي. د متدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې متدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه مرل کیږي. هم چې نن درنو قدر منځکونکو کچيري تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیما جهیل دی چې موقعیت یې د پایلند په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی چې پایی جان د پایلند په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونو له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژنل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چیرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چیرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چیرته وي هو او که چیرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چیرې هو او که چیرې نه. سلرم جهیل تعریف کړي. پنځم، د متدلې او برانی سیمو جهیلونو اوبه خوند سرنګوي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ټول ته شواخ پاړم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که لایو احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرشنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول تشراق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوسته. قدر منو زکون کو زمرستا سو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شي پتیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې په باقی بعده مطابق د کنګو حوزې په اړوند د نایجر یا سین، د زمبی سین، د سنگال سین او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات لولو. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډیرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمیر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي، چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ قدر منو غلې زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نپوسو ګنوارډي چې دی په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کم اندازه سرتي نو له همدې عمل څخه خلک په لیرو او پراتو سیمو کې یو بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزي اړتیاوي د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دی په قرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوي په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته په همدغه اندازه سره پرمختګ ورکړي دي. د دې کانګو سیند چې درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري او دغه سنچري 3300 کیلومتر په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تیریږي. دا سند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لوی وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده. یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لوی وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوې. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپل د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی خو د اوبو حجم د هغه په پرتله سره زیات دی چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري. اورش په زیاته کچه سره دی نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستل. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي چې د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري. د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو ځکونکو د لویدیځې برخې کې 4000 کیلومتره اوږدوالي ته رسیږي چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی کوم چې د افریقا په لوی وچې کې خورا اهمیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبې سیند دی چې دا سیند هم د افریقا د لوی وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د زیمبې سیند له 2500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبې سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د سنګال سیند په حق لولو چې د سنګال سیند هم چنان د افریقا په لوی وچ کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا سیند د افریقا په لوی وچ کې د لویدیځې افریقا د سنګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سنګال سند 200 کیلومتر اوږدوالی لري. دغه د سنګال دره هم د استوګنې له غوره مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی. کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبې سیند دی، همچنان د سنګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکښې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکښې زیات کېږي چې خلک خپل ورځني اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتللو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي، یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سنګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویه وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپل د ویکتوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادیږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیز اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې کې مالګین دي، یعنی هغه د وخت کې چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګه یې رسوب کوي او دی اوبو خوان چې دی مالګین کېږي. همدارنګه هغه الوتونکي چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لویې وچې د تکنیکي ساحې ښکارندویي کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لویې وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لویې وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکتوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکتوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې په طبیعي نقشه کې موږ تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی، نیاسا یې هم ملاوي جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوي د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري. چې نن ورځ موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودل درلودونکو له عمل څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د بیړیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګ د سمندرګیو څخه د کال په بیلابیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو لزای څخه او بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بهیري یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګي په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارد نه لږ شپږ شپږ زره کیلومتره مربع رسیږي او ډیره ژوره نقطه یې 4310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتې دي او لوی سوداګریزې لارې جوړ کړي دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی، احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتې دي او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن خلیج سره نښتې دي چې د دې اوږدوالي 3,8 زره کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په حقله او هم چنه د مدیترانۍ سمندرګي په حقله ولوستل. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سینګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په منشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګرلی ځکن کو زبرشنا غو خارته ټول تشرغ واس پایما د لسم ټول کی جغرافیا مضمون ګر لسم لوست هله د چې تاسو ټول قدر منو ګرلی ځکن کی بر تر وګ جوړ صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن وی تر نو ځکن کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست ګر لسم لوست نو هله د چې تیر ورځې لوست نو په پراو د کیک ډول سره تکړه وو سړي او نیو لوست آماده کی ولري. تر نو ځکن کو د لوست په پښو بو کی به تاسو ټول خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلم نو ولری تر سو وکاله سي تر نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړی. البته د یادونې وړ دی ویدر نو سکون کوز مر تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. ان شاء الله تاسو ټول کولای سي چې په اسانه توګه سره یې زده کړئ، خو فقط د لوست پیل په شبو کې باید له خپل ځان سره خپل د نوٹ کتابچه او قلمونه ولري. رزو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف ولولو چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل لوست کې کوم موضوعګانې ولولو. خوږو ګللې زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي موضوعګانې عبارت دي له د بخشي ژو ساتنه، دویم د ملي پارکونو ساتنه، دریم خاوره، هوا او د شرنو د هوا ککړتیا په حق له نن ورځ موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو صحه هله مند يم چې د لوست تر پای پر رسر مرتیا وکړي او ورسره زده کړي. ګللې زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سره نوښتمه سپه نه پیل به تر یو سره اته دې شمې سپه پرې موجود دي. قدر منو ګلری ځکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې. لمړی برخه کې موږ او تاسو وحشي جی پیژنو یا هم د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو وحشي جی یا هم حیوانات هو حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو سره استوګن نه سي کولای. دوی د ژوند یا هم استوګنه هم عموما په ځنګلونو کې وي او د دې د ژوند طریقې چې د هغه د اخلي حیواناتو په پرتله یو د بل سره توپیر کوي. وحشي حیوانات هغه حیوانات دي کوم چې د انسانانو ته ضرر رسوي او اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې د انسانانو په وسیله سره روزل شوی وي لکه غواګانې، پسونه، بزګانې، چرګان، زرکی او داسې نور حیوانات دي چې اخلي حیواناتو په نمونه سره نمول شوی دي. او وحشي حیوانات لکه پرانګز، مرۍ، مار، لړم هغه ټوله حیوانات دي کوم چې د انسانانو سره نه دي اموخته او په ځنګلونو کې ژوند کوي. هو په ځینې وختونه کې کوم کسان چې لابېخي د ځان سره حیوانات روزلي وي، ځینې کسان د خپل ځان سره ساتي خو هغوی ژوند ورسره کوي، خو په اصل کې دغه حیوانات چې دي دته وحشي حیوانات ویل کېږي کوم چې په ځنګلونو کې ژوند کوي. نو وحشي ژوي یا هم وحشي حیوانات په غرونو او ځنګلونو کې ژوند تیروي چې له دې پلوه څخه افغانستان د نیم قطبي او نیم استوایي سیمو ترمنځ د وحشي ژویو لپاره یو نښلوونکی کړی دی چې دغه دواړې استوایي نیمه کره سیمې او د قطبي نیمه کره سیمې دواړې یو له بل سره په ارتباط یې هم اړیکې کړي دي. تر اوسه قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو ته دلبلو چې وحشي ژوي یا هم حیوانات څخه سمه او تل تر تله ګټه اخیستل څومره مهمه ده. په یو سیمه کې د الوتکو یا هم هغه مرغان چې په هوا کې الوزي او هغه حیوانات چې ډیر زیات قچ سره یې انسانان کوشش کوي تر څو د هغوی ښکار وکړي او هغوی له منځه څخه یوسي، خو دا له بده مرغه څخه یو ډیر غلط کار دی. که چیرې موږ تاسو د دغو حیواناتو په وژلو باندې پیل وکړو نو په دې باندې اطمینانی واوسئ، درنو زده کوونکو، چې ژر تر ژره به د حیوانات ټول لړۍ لمنځ څخه بلار شي او زموږ استاسو کوم چاپریال شي هغه بل سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي، ځکه حیوانات دي چې زموږ استاسو چاپریال ته یې ښکلا ورکړي ده. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له الوتونکو او ژویو څخه باید په سمه توګه سره موږ تاسو ګټه واخلو، ځکه کوم الوتونکي او کوم حیوانات چې دي زموږ په ژوند کې دي هر یو یې زموږ تاسو د ژوند جلا جلا سهولتونه او ضرورتونه پوره کوي. که د ښکار له قوانینو سره سم موږ منظم په غوره توګه سره د ژوندۍ دغه کوم ژوي چې دي د هغوی ښکار سره سرته ورسوو نو دغه کوم حیوانات چې دي هم به موږ تاسو ګټه ځینې واخلو او هم چنان به زموږ تاسو سو ښکار وسیر. یعنی باید موږ تاسو د ښکار قوانین په نظر کې ونیسو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو، بیا ورسره موږ تاسو کولای شو چې ښکار وکړو یا هم حیواناتو ښکار وکړو. رازو د لوس په دې برخه کې بلو چې هغه کوم قوانین دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو او بیا موږ تاسو حق لرو تر څو ښکار وکړو. همدغه سی په عادي توګه سره موږ تاسو ته حق نشته چې موږ تاسو ښکار وکړو. په دې ډول سره به موږ تاسو زموږ د هیواد زیات شمیر ژوي یا هم حیوانات لمیزه څخه یو سوچي په بل افا اخر کې بس مرګران هیواد افغانستان هم له اقتصادي پرلو څخه ضربه وخوري او هم چلند چاپریال ده له پرلو څخه به لستر غواش سره مخامخ سي. نو ولولو چې د ژوند اولتونکو د لمیزه تلرو د مخنیوي لاري چاري کوم دي، یعنی کله چې مرو تاسو غواړو څنګه حیوانات لمیزه څخه وړلې سو او کوم حیوانات چې مرو تاسو ته اجازه ده چې باید وي وژنو. درنو ځکونکو د ښکار د قانون د واځي کول لپاره په هغه کې دولتي جوازنامه ته موږ تاسو ضرورت لرو. لمړی باید موږ دولتي جوازنامه ولرو چې موږ او تاسو د ښکار کولو حق لرو. دویم د ښکار د وخت شودل دي چې باید موږ تاسو ته وخت وشودل سي چې په دغه وخت کې موږ تاسو ښکار کولای شو. د ژو جنس باید موږ ته معلوم وو سي چې آیا موږ او تاسو اجازه لرو کوم ډول جنس حیوانات موږ تاسو د وژلو اجازه لرو. عمر باید موږ تاسو ته معلوم وو سي چې په څومره آیا ځوان حیوانات موږ تاسو وژلای شو او کنه، او اوږد عمر لرونکي حیوانات موږ تاسو ښکار کولای شو. د وحشي ژوند د اوسیدلو ځایونو د ویجاړولو مخنیوي باید موږ تاسو وکړو، یعنی هغه ځایونه چې لکه ځنګلونه چې دي د دغو ځایونو د ویجاړولو څخه باید موږ په کلکه توګه ډډه وکړو او کوشش وکړو چې دغه ځایونه لا هم د دې لپاره سیف کړو، لا هم د دې لپاره ښه برابر او چمتو کړو تر څو دوی وکولی شي خپل ژوند ته انعامه پکښې ورکړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د ژوند اولتونکو د قاچاغ څخه باید موږ تاسو مخنیوي وکړو، ځکه زیاتره وخت دا سپیشیږي چې خلک زموږ د هیواد حیوانات د یو ځای څخه او بل هیواد ته لیږي. هغه حیوانات چې ښکلي سری لري، شایسته د چاپریال د شیرازي لامل ګرځېدل دي، یا هم هغه حیوانات چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، هغه حیوانات په قاچاقي بڼه سره د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالیږي. نو د دغو شان څخه باید موږ تاسو مطلق انډډ وکړو او کوشش وکړو چې د خپل هیواد د حیواناتو ساتنه وکړو. د دې ترڅنګ د خلکو د ذهنیت روښانه کولو لپاره باید د پوهي او اوچت عادتونو د بدلون راوړو، ځکه حیوانات زموږ تاسو ترڅنګ له ژوندیو اجسامو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر جسم ته الله جل جلاله ساور کړی دی او د دې حساب او کتاب زموږ تاسو سره کیږي. نو باید موږ تاسو ډېر دقیق او محتاط اوسو په دې مسله کې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې د ملي پارکونو ساتنې په حق له معلومات بلو چې ملي پارکونه څه ته ویل کیږي. ملي پارکونه لکه څنګه د نامه څخه چې معلومیږي، ملي یعنی زموږ تاسو د ټول اولس لپاره، هغه پارکونه چې په طبیعي ارزښت لرونکو سیمو کې موقعیت لري، پراخوالی یې له زرو هکتارو څخه زیات او د هغه ساتنه د دولت لخوا څخه باید ترسره واوسي، ځکه ملي پارکونه د یوې ټولنې د اولس لپاره د ګډ ملي شتمنۍ په توګه نمول سوی دی. نو باید پښکنی باندې سره او په سمه توګه سره د دوی ساتنه وسی، تر څو دغه پارکونه ته خلک د تفریح لپاره ورسی او دوی وکولی سي خپل آرامتیا ترلاسه کړي. او هم ځینې ملي پارکونه باید پاک وساتل سي، تر څو د هغو په باره کې موږ او تاسو مثبت فکر ولرو. زموږ په ګران هیواد کې یو شمېر د ښکلو منظرو لرونکو ملي پارکونه چې موجود دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه زموږ د خلکو لپاره د دمې د تفریح ځایونه چې د جګړو په کلونو کې زموږ خپل هیواد د زیات شمېر ملي پارکونه له لاسه څخه ورکړي وو، هغه ته زیانونه اوښتي وو. خو بیا وروسته د وخت په تیریدو سره د هغه کومې جګړې چې تیرې شپې بیا وروسته ورته پاملرنه وسپله او بیرته د سره څخه ودان شوله، چې د هغو له جملو څخه په خپله د کابل، کندهار، هرات پارکونه، د امیر بند او مملي باغ، اجرده او د سنورو پارکونه وو چې له منځه تللي وو، خو اوس وخت کې بیرته د هغوی په بیا رغونې باندې پیل شوی دی. نو هله ده درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې تاسو معلومات لاسته راوړي وو، سی جی وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو، هاوري او هوا د ساتنې په حق لول. دا چې اوبه، خاوره او هوا درې سره واړه زموږ ستاسو د ژوند د حیاتي مادو له جملو څخه شمیرل کیږي، خو په لومړي قدم کې اوبه هغه سیس دی کوم چې زموږ ستاسو د ژوند لومړنۍ ماده بلل کیږي او موږ تاسو پرته له اوبو څخه ژوند نس کولای. کچېری موږ تاسو د ځمکې جوړښت ته متوجه وو، سیرو ځمکه پر څلورو برخو باندې وېشل شوې ده، چې په څلورو برخو کې درې برخه یې اوبه دي او یو برخه یې وچه ده، چې د ځمکې د مخ په څلو کې یو اویا برخې د اوبو نیولې ده. او اوبه د ژوند سرچینه یې هم منبع ګڼل کېږي، چې د انسانانو، ژوو، نباتاتو، حیواناتو د ودې او پایښت لامل ګرځېدلې دي. او له اوبو څخه پرته د انسان ژوند ناممکن دی. نو زموږ ستاسو ژوند پر اوبو پورې مربوط دی. د ژوندي موجوداتو هغه کوم شان چې د بدن د جوړښت لپاره زیاته برخه جوړوي، هغه اوبه دي چې د انسان په ورځني ژوند کې لومړنی نقش لوبوي. حتی د انسان د بدن د حجرې چې نن یو پیسد د اوبو څخه جوړی دی، نن یو پیسد د اوبو څخه جوړی دی. نو حجره هر غړی چې د انسان بدن دی، د نن یو پیسد اوبو څخه جوړی دی. نو اوبه د انسان د ژوند د حیاتي ماده څخه شمیرل کیږي. همچنان خاوره په خپل درنو ځکهونکو، خاوره د ځمکې پر مخ پرتنی طبقه ده، چې د خاوره له کوچنیو ذراتو، کوچنی ذراتو څخه جوړه ده، چې هوا، اوبه او ډیر کوچنی ذربینی موجودات څخه جوړه شوې ده. او د خاورې فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو له عمل څخه تشکیل وینم چې موږ او تاسو د خاوري په واسطه سره مختلف ډول کورونه او د ژوند سہولتونه برابر وو. او لدې عمل څخه چې کوم فزیکی او کیمیاوي شرایط د اقلیم په سرګندوالي پر اړه لري، خاوره بلل کیږي. او خاوره بیلابیل ډولونه لري. خاوره سور ډول، د سپین رنګ، تور رنګ، مختلف ډول ډولونه لري، چې د بوټو، د وري، د کرنې او سروي د روزنې لپاره مهم عوامل ګڼل کیږي، چې د ځمکې پر مخ ټولې حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابر وي. خو چیرې انسان په سم ډول خاوري ساتنه ونه کړي، نو خاوره به ډیر ژر وشړزي او له منځه څخه به ولاړ شي او له استفادې څخه به ووزي. نو باید د خاورې د جوړېدلو لپاره کلونه کلونه وخت موږ ضرورت لرو، تر څو په دې توګه سره خاوره په ډیر ښه ارزښت لرونکي ماده باندې بدل کړو او د هغه څخه سمه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، هوا په حق لولو چې هوا زموږ او ستاسو د ژوند یو حیاتي ماده ده، چې پاک او سوتره هوا زموږ او ستاسو د ژوند په د روغ صحت او سالم بدن ضمانت کوي. هوا زموږ په ژوند کې یو له مهمو حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ ټول باید د خپل هیواد د خپل هیواد د سمسور ساتلو لپاره کوشش وکړو، تر څو صاف هوا تنفس کړو. او د ژوند د دوام په خاطر باید هوا له جوړش او وضعیت څخه خبر وو، چې جو ټول ژوند دي موجودات هوا او اکسیجن ته اړتیا لري. او هوا په جوړښت کې په سلو کې اته اویا نایتروجن او 20 اکسیجن موجود دي، چې دا زموږ ستاسو د ژوند مهمه حیاتي ماده ده. زموږ تنفس لپاره اکسیجن ته ډیر زیات ضرورت لري، چې په نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیات د اکسیجن د تولید شي او د نباتاتو کاربن ډای اکساید جذبوي. نو ځکه باید موږ تاسو په خپل شاوخوا کې د هوا د ککړتیا او ناپاکتیا څخه منع وکړو، ډډه وکړو او خپل پاکې هوا باید تنفس کړو. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ښار او د هوا د ککړتیا په هکله لولو چې موږ او تاسو لولو هغه اضافي مواد یا هم هغه اضافي ماده چې په هوا کې ګډه شي او د هغې فزیکي یعنی ظاهري جوړښت دی کیمیاوي ځانګړتیاوې او د هغه حیاتي شرایطو ته بدلون ورکړي نو د هوا د ککړتیا لامل ګرځي چې دغه ککړتیا د هیواد په بېلابېلو برخو کې رامنځته کیږي. دغه ککړتیا لاملونه چې دي مختلفې شرکتونه دي چې د کابل ښار په زیاته پراختیا ماسټران پلانونه پر هیله باندې جوړ شوي دي. هم چې نن د نفوس زیاتوالی دي، ترانسپورټي وسایلو د اندازې زیاتوالی دي، په تیرې بیا په ښارونو کې د زړو له وخت څخه تیرو اوښتو ترانسپورټي وسایلو ګرځېدل او ګرځېدل دي، بې کیفیته تیلو او ګازو استعمالول دي چې دغه ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي. هم چې نن د کچراتو غورځول او وروسته د هغو سوځول دي، د موبایلانو سوځول دي، په کورونو کې د سوداګریزو ځایونو جوړول دي، د خټې یو شمیر موسسات او داس نور ځایونه کې د خراب شان څخه استفاده کول دي، نو دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدل دي چې ترافیکو او وارداتو ستونزې رامنځته کړې دي. په نقطهییزو وسایلو کې مختلف ستونزې رامنځته کړې دي. هیواد ته دننه د سوداګریزو لخوا څخه د زړو وسایل واردول هم یو له مهمو بدو ستونزو له جملې څخه شمېر کېږي چې زموږ ستاسو په ژوند کې هوا ککړه کړې ده. نو موږ باید کوشش وکړو چې هوا سمسورتیا ته پاملرنه وکړو. نو درنو زده کوونکو وسان د لوست راتلونکي برخه ترازو چې په دې برخه کې ستاسو پښتنې دي چې پښتنې تکراروم. لومړنی سوال، وحشي ژوي کوم ژوي ته ویل کیږي؟ دویم، وحشي ژوي ساتنه چیرې کیږي؟ دریم، د ښکار قوانین واضح کړي. نور نو درنو قدرمن زکون کوم زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شوخت علاقه مند.